سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر شپک بچې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم مجله په خبرونو پیل کړو. ملګرو ملتونو د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې له ماشومانو سره د تراو تریخ جن چلند او په جګړو کې د هغوی پر ګمارلو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو دا رپورټ پرون خپور شوی دی چې له مخې یې د نړۍ په ځینو برخو کې د ماشومانو وضعیت په خرابېدو پکې بلل شوی دی. رپورټ په کانګو جمهوریت، اسرائیل او فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د ماشومانو وضعیت اندېښنې وړ بللی او په دغو هیوادونو کې د وسلوالو شخړو پر مهال د ماشومانو پر ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان په اړه په دې رپورټ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرو ته اشاره شوې ده چې ویلي دي په افغانستان کې د ماشومانو د ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخجن چلند یو زرو وسوا ونه پیښې ثبت شوې دي. له دې ډلې په تیرو کلونو کې د طالبان لخوا د دې جګړې لپاره د 400 نوي ماشومانو ګمارنې ته اشاره شوې ده. همدارنګه د 2022 کال کې له ملي مقامه چپې سره د تړاو په تور طالبان د 9 هلکانو په نیولو تورن شوي دي. د دې ډلې 9 خوشي شوي او 2 په توقیف کې مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو راپور همدارنګه تایید کړی ده چې ملي مقامه چپې هم 15 ماشومان د جګړې لپاره استخدام کړي دي. مقامه چپې او د طالبانو حکومت لا د ملګرو ملتونو د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. په کاپیسا کې د یو جماعت ملا امام د لاسي بم په چاودنه کې ووژل شو. کاپیسا کې د طالبانو امنیت قمندانۍ وایي پیښه تېره شپه د کوهستان د دویمې حصې ولسوالۍ کې شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالفتاح فیض ازادي راډیو ته تایید کړه چې د محمد ظریف په نوم دیني عالم د هغه لاسي بم په چاودنه کې ووژل شوی دی چې د جماعت په حجره کې ځان سره ساتلی و. هغه زیاته وی چې د دغه دیني عالم کورنۍ ادا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ له امله وژل شوی دی. د فیض په وینا د دغه دیني عالم د وژنې په تړاو درې تنه نیول شوی دي. ځینې ځایي سرچینې چې ځانونه د ازادۍ جبهې غړي بولي ادا کوي چې د جماعت ملا امام د طالبانو پلوی و او د دغه جبهې له خوا پرې برید شوی دی، خو ښاغلی فیض بیا دغه ادعا رد کړې ده. د پاکستان په لاهور ښار کې له باران سره تړلو پیښو کې 8 کسان وژل شوی دي. د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې تایید کړی ده چې په لاهور کې د باران پر مهال 2 کسان په اوبو کې د ډوبېدو، 3 د رادو برق او 3 نور کسان بیا د کورونو د چتلو د پرېوتو په پیښه کې وژل شوي دي. یاد اداره زیاتوي چې د باران سره په تړلو پیښو کې 6 کسان سخت ژوبل شوي هم دي. د بیلاروس د دولتي خبري اژانس راپور له مخې د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ویلي دي چې د واګنر جرې ډلې مشر یوګنی پریګوژن له لنډې چلاوتنې وروسته روسیې ته ستون شوی دی. پریګوژن په روسیه کې تر وسلوال بغاوت وروسته د بیلاروس د مشر په منځګړیتوب له روسیې ووته او په بیلاروس کې میشت شوی و. د بیلستاس خبري اژانس راپور له مخې بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو نن وویل تر کومه ځایه چې هغه پوهیږي د واګنر جنګیالي په خپلو دایمي کمپونو کې پاتې دي او یوګنی پریګوژن په سټین سټرټنبورګ ښار کې دی. واګنر جنګیالي د جون په دریوشتمه د روسیې د رستوف خارونی او د دې ډلې مشر خپل 15 ویزر جنګیالي مسکو ته ورماش کړل. هغه بیا خپل جنګیالي بیره ترا وګرځول او چینایي چارواکو تایید کړی ده چې 13 جون میاشت هلته 209 تنه د کووېټ 19 له لاسه مړه شوې دي. چین کې یو وار بیا د کووېټ پیښې زیات شوې دي. د کورونا پیښې او د خلکو مړینه د سختو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته راپور شوې دي. چینایي چارواکو همدانن ویلي دي چې وړم میاشت هم یو څلور څلور شپېته کسان د کورونا له امله مړه شوي وو. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو حکومت پر سنگارتونونو د بندیزونو عوامل روښانه کړل. د چې د دلایل کوم دي وړاندې په راپور کې درته وایو او د یوې سنگار کوونکي نه به هم دا وپوښتو چې د هغوی په اند دا دلایل څومره پر ځای دي. د روغتي نړیوال سازمان وايي په افغانستان کې د ساري ناروغي ولامبله د مړو شو کسانو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. وړاندې په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د واګنر اجیدو جنګیالی او مشر یوګنی پریګوژن دته روسیې ته ستون شوی دی. په دې اړه هم درته تفصیلي راپور لرو او دا به هم واوري چې په کشمیر کې ځایي خلک د اقلیمي بدلون په وجه اړ شوي دي چې خپلې ځینې سیمې پرېږدي. همدارنګه د سپورت ډګر ته هم ورشو. ورزو ملتیا مغواړه.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
بیام ستری مشه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو د حکم د بندیز په خبرګون کې دا د جنسیتي زورونې د کمپاین یو برخه بللې چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو نجونو لمنځه وړل دي. له دې سره جوخت نن د طالبانو د حکومت هم د دغې سنگارتونونو د بندیز عوامل روښانه کړي دي. دا چې کوم عوامل دي ورزو تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
سلامونه نیکلمه اومانی د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز لګولو په خبرګون کې د جنسیتي زورونه او د بشریت ضد جنایت په لړۍ او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د یو خالي سنگارتون د ویډیو په خپرولو سره د بندیز د جنسي زورونې د کمپاین یوه برخه وبلله چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو څنډې ته کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا څنګه استازي لینا امیری په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د ښځو پر سنگارتونونو بندیز د هغو میرمنو لپاره چې د خپل کورنۍ سرپرستی دي د یو بل مهم ځای له منځه وړل بللې دي. د نوموړې په خبره دغه بندیز له کوره بهر د ښځو لپاره یو له څو مهم پټنځایونو څخه به له منځه یوسي او افغانستان به په یوه بېرحمه منځوي هیواد بدل کړي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته د یوې ویډیو په لیږلو سره د ښځینه سنگارتونونو د بندولو حکم په رسمي ډول تایید کړ. په دې ویډیو کې د دغه وزارت ویان محمد صادق حاکف مهاجر هغه زیاتو پیسو ته اشاره کړې چې په سنگارتونونو کې د نوې د چمتو کولو لپاره اخیستل کېږي او ځینې نور موارد د شریعت خلاف بولي. د طالبانو د مشر د شفاهي حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان مریض کال د زمري میاشتې له درېیمې نېټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سنگارتونونو د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسېدلو په تایید ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 12 زره سنگارتونونه فعالیت لري چې پکې شاوخوا 50 زره ښځینه سنگار کوونکې کار بوختې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر ښځینه سنگار کوونکو د دې فرمان د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سنگار کوونکې چې هدیه نومېږي ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند ټوله سرمایه یې د سنگارتون کار دی او له دې پرته نور عاید نه لري. دغه راز په کابل کې د یو بل سنگارتون خاوند شوپیا سلطانی هم چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره بله هېڅ لار نه لري. په افغانستان کې د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز موضوع په تیرو 14 ورځو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو اشخاصو او بنسټونو له غبرګونونو سره مخ شوی ده. د طالبانو حکومت د او د دې ورته د نورو بنسټونو غوښتنو ته پام نه دی کړی او تر اوسه یې د ښځو د حقونو د محدودولو فرمانونه نه دي لغوه کړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده. مننه.
سنا کاکړوا چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سنگارتونونو د بندیدو په اړه د طالبانو د حکومت خبرګون او دا چې ولی دغه سنگارتونونه بند شوي دي د لایلې مکسره شریک کړ. په همدې موضوع تم کیګو په ننګرهار کې د یو سنگارتون مسؤله پروانه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. پروانه جانې تاسو مستړي مشي په خیر راغلي. تاسو راپور واوري د طالبانو ځینی د لایل روخانه کړی دي چې ولی سنگارتونونه تړل دي. لغې ډلې یادونه کړې ده چې دا ډېر مصرف و په الک کورنۍ باندې چې کله ودونه به هغه مصرف چې دوی یادونه کړې ده ورسره په څنګ کې ځینې نور مسایل هم راخیستې دي. تاسو راته وایي دغه موضوع چې دوی یاده کړې ده ستاسې پان باندې دغه لګښتونه واقعا ډېر و او سنگارتونونو له خلکو ډېرې پیسې اخیستلې په دې برخه کې؟
پاول کې مننه لتا چې نا تاسو ته تاسو محترم استودیو ته السلام علیکم ورحمت الله. بیا راځو د طالبانو د خبرې ته. دا یعنی یو هغه پریکړه ده، یعنی نه دي شوی د سیمونګ نه دي کتلی، مثلا چې د دوای مثلا ډیر مصرف راغلو نه زیات مصرف نه دی راغلی، ځکه په خو که په جمهوریت وخت وو ځینې داسې کورنۍ به وي چې پیسه دار به وي خپل په خوښه پیسې مونږ ورته ویلي دي هر یو ته، په اوس وخت کې پوهیږو چې هیچ چا سره پیسې نشته، د اقتصادي وجه د هر چا چې دی خرابې دي، نو هر څوک مونږ به یې خپل ووایو، خپل هغه کوم مصرف چې پرې راځي خپله به یې ورته ووایو، بیا کورنۍ له مونږ نه غوښتنه وکړي چې مثلا مونږ دومره وس نه لرو، نو الحمدلله مونږ د هغه کورنۍ په د غوښتنې په مطابق روان یو، څومره چې هغوی مونږ ته ووایي مونږ یې ورسره منو، یعنی مونږ پرې زیاتی نه دی کړی، او هغه وخت دا خبره ادا کېدلی شي چې کومه کورنۍ شکایت وکړي، نو مونږ ته چې هر څوک راغلی دی خپل مشتریان اوسي، ناویان اوسي، د شاول کورنۍ څخه اوسي، نو مونږ ورسره دا مغوی په خبره باندې مونږ ورسره هم خبره چې دا یو کې کړی دا، یعنی منلې مو د څومره پیسې چې هغوی ویلې دي مونږ ورسره منلې دي.
پروانه جان دام راته وایي که یو طرفه لګښتونه دي ستاسو لپاره څومره د کار زمينه برابر او تاسو ته د دغې لارې څومره اقتصادي ګټه رسیدله؟
صفا خبره ده، مثلا په دې باندې زموږ ډیر مصرف راغلی دی، زموږ په دې خپل کار باندې، یعنی په سینګارتونونو باندې موږ خپل سرمایه پې مصرف کړی ده، خپل کوم پیسې چې موږ سره موږ په دې مصرف کړی دي، همدغه یوازینی لامل و چې زمونږ مثلا زموږ د ژوند د پرمختګ یا زموږ د ژوند د تیرولو لامل همدغه ارشګو دغه سینګارتونونه ول. نو تاسو ویلي چې مثلا څومره پیسې تاسو ته عواید ترلاسه کولای شو، نو موږ نه دومره عواید الحمدلله ترلاسه کړي چې خپل ژوند ته مو پکې ادامه ورکړي، خپل حلال رزق مو پکې ترلاسه کړي، غلا مو پکې نه ده کړي، یا کوم بل کار ته موږ الحمدلله لاس نه دی اچولی. دا یوازینۍ لار و چې موږ د دې لارې نه خپل فامیل ته خپل ځان ته یو حلال رزق او ښه زندگی جوړ کړو. دومره مثلا طالبان ورونو دا خبره کړې چې دوی زیات پیسې اخلي، زیات ګټه ترلاسه کوله، که موږ زیاتې پیسې زیاته ګټه ترلاسه کولی اول خو به موږ خپل کورونه لرلی وي په دې برخه کې، نو دا خبره یعنی څه وایم د منلو وړ نه شي کېدلی.
پروانه جان کرام راته وایي تاسې په ننګرهار کې یاستئ، ستاسې په شمول باندې تاسې خپله څومره کسان پیژنئ چې په دغه سینګارتونونو کې کار کوو او د دغې لارې پیسې ګټلې، اوس خپل کار له لاسه ورکړی دی؟
زیاتره اول زما خپل د زما د سینګارتون شپږ کاله که پنځه کاله کېږي چې زه دې کار ته دوام ورکوم او دا کار مې په لاره کې اچولی دی. زما سره دېرش شاګردان مې ول، هغه کورنۍ وي چې د چا پلرونه په جمهوریت په وخت کې شهیدان شوي ول، د چا رونه نه ول، او څوک د کور سرپرستان ول، نو هغه ما سره دلته خپل ما ورسره خپل انسانیت له لحاظ هغوی ته ما دلته روزنه ورکړې ده. دېرش نفره څلوېښت نفره زما خپل شاګردان ول، اوس مهال همغه چې ما فارغه کړي دي زما خواوشا تر څنګ زما دا رشګه هغوی ځان ته رشګه وي جوړې کړي. زه نه په دې فخر کوم، خوشحاله یم چې ما چې ما ته الله دومره مقام راکړو چې زه د چا مرسته وکړم، او هغه کورنۍ خپل جلۍ یا د هغې کورنۍ مېرمنه خپل فامیل ته خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي، نو زه په دې خپل خو ډېره خوښه او خوشحاله وم چې ما هغه شاګردان روزلي ول.
اوس هغوی ټول بیکاره شول، په کور ناستې پروانه جانې، دا هغوی مهرباني، اوس هغوی ټول په کور ناستې دي، ټول بیکاره شول.
هو هغه شاګردان مې چې ډېر مخکې مانه فارغه شو ځان ته ارشګه وي جوړ کړې وي درې کاله کېږي چې هغوی دوام کولو، او هغه شاګردان چې ما سره اوس مهال موجود وو زما په ارشګه کې شپږ اووه نفره ول، دې کې د درېو پلاران ول، د نورو چې واړه خویندې ورونه لري همد دې لارې خپل کور ته نفقه برابروله. پرون ورځ چې په کوم حالات کې زما له ارشګه نه هغه شاګردان وتی دي، یعنی واقعیت هم ډېر بد حالات وتی دي. نو
پروانه جان دا امر ته وای چې ستاسو د مشتریان چې تاسو ترتلل، ځکه طالبانو یو لوی عمل هم دا یاد کړی دی چې مصرف ډیر زیات وو په ځنګړي ډول د هلک په کورنۍ باندې، مشتریان مو زیاتره څوک وو؟ دوی پیسې دار خلک وو یا داسې متوسطو کورنۍ نه وو؟
اولو کې دا ده چې مثلا دا فیشن زمونږ په افغاني ټولنه کې دا یو رواج غونډې شروع، مثلا اوس واو مهال چې څوک بدونه کوي د جلې کور ته خوړه یا څه ورکول دا یو رواج دی، دغه چې دا یو رواج شو، دا اوس دلته مالدار متوسط او غریب ټول راتلل، هر څوک راتلل دغه کار کول، وو که نور څه وي د وس نه کېدل، هغه ناوې چې د مثلا مشخص چا لپاره پروګرام کېدو هغه به جوړوله. زیاتره موږ ته متوسطه کورنۍ راغلي، زیاتره داسې راغلي دي چې غریبانان اوسي، نو موږ سره الحمدلله دومره خواله کړې ځکه چې موږ انسانان یو، مونږ خپل او بل مسلمانان خپل انسانیت او مسلمانیت مخودلې د دې سره مونږ دومره مصرف کینې دا غوښته صرف دومره مکړی دي هغه کورنۍ چې ډېر زیات غریبانه وي مونږ دومره پیسې تیاغس کی چې صرف زمونږ د ارشګا مصرف وو مثلا 2001 دناوی آیا په اوس وخت کې په جمهوریت په وخت به مونږ ناویان جوړولې د جمهوریت په وخت کې لزر پیزل لزر به موغیسته خو په اوس وخت په یو چې اقتصادي وضعیت ټول خراب ده د هر چا هیڅوک دومره تاغه نه لري که څوک مالدار او هغه غریب شول او څوک غریب ولا هغه بيخي ورک شول نو اوس چې څوک وي هغه ته مو دا مغه په مطابق څومره چاغوي وي موږ وسره ډایرکټ خوکو هر مشتری زمانه راضي دي زمو مشتریان اوس ماته زنګ وخی خفه دي وای چې استاد دا څنګه کارو شلو یو ځنی ارجبر زمونږ تاسو وای چې مونږ تاسو سره مثلا یو ځنی نه دا چې ډیر ارجبر دي چې خیر رویا او پامغه په باندې دې سره دي کوم چې مشتریان وای
مندنه پروانه جان کور ودان ژوندې وسې پننګرهار کې دی یو سنگارتون مسؤوله پروانه و چې د طالبانو د هغه لایلو پاره باندې چې د هغې په سبب سنگارتونونه تړلې دي موږ سره خپلې خبرې شریکې کړې افغانستان کې پاتې کیږو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې 144 تنه د ساري او موسمي ناروغیو له امله مړه شوي دي ورزو اسدالله لودین ته لودین صاحب ستړی مشي تاسې که په دې اړه نور جزئیات راکړئ دغه کومې ناروغۍ دي چې دغه ساري ناروغیو په راتو چې کومې دي او ولې زیاتره خلک ورباندې مبتلا شوي دي
د مبتلا نه به پیل کو د مبتلا عامل دا دی چې په افغانستان کې په دې وروستیو شپږو ورځو کې د هوا وضعیت داسې دی چې د حرارت درجه لوړه ده او په اکثرو ولایتونو کې خصوصا د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې دغه موسمي ناروغیو د زیاتدار عامل همدغه د هوا تودوالی ښودل شوی دی خورا بشو د روغتیا نړیوال سازمان راپور ته دوی څلور ناروغۍ ښودلې چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان خلکو ته زیان اړولې په دغه ناروغیو کې د کانګو شری اسهال او دنګي ناروغي شامل دي دوی په ترتیب سره د هر ناروغي زیانونو ته اشاره کړې ده ویل سوي دي چې د 2023 کال په پیل تر اوسه یعنی په تیرو شپږو میاشتو کې په ټوله کې همدغه پورته یاد شوو ناروغیو 144 کسان په افغانستان کې مړه کړي دي په سر کې د کانګو ناروغي یادونه شوې ده چې دا ناروغي د وې کني په وسیله لڅارویو نه انسانانو ته انتقالېږي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کانګو په تیرو شپږو میاشتو کې 422 په حساب چې مثبت یو لکبلې 15% وجل شوې دي روسه بیا د شدیدو اسالاتو یادونه شوې ده چې دا هم د ګرمه هوا یا د هوا له تودوالي سره او له طبي پیښو او د غراسي رابونو سره تړاو لري د ناروغي د اسالاتو په کې هم په تیرو شپږو میاشتو کې 15000 سبچوي دي او له کبله په همدې شپږو میاشتو کې تلويخ تنه امر شوی هم دي خدا معلومات نشته چې دا امر شوی ته ماشومان دي او ک د لوړو مرکزان خزي او نارینه هم پکې شته د شری یادونه هم شوی ده د شری نکدیول زره په هم په تیرو شپږو میاشتو کې سبچوي او د شری له کبله هم تلويخ تنه امر شوی دي په افغانستان کې دغه روغتیاي ستونزې داسې محل راپور کیږي چې روغتیاي سکتور هم په خو وضعیت کې نه دی که څه هم د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تل ویلي چې دوی روغتیاي سکتور ژغورلی ده او په خو وضعیت کې ده خو هغه افغانانو چې له بیلابیلو سیمو نه ازادي راډیو ته خبرونه ورکړي دي ازادي راډیو سره خبرې کوي دوی وایي چې په سیمو کې روغتیاي سکتور کمزور دی او وایي چې په دولتي روغتونونو کې دارو درمل پاسانه پیدا کیږي نه او که پیدا هم شي ډیر د ټیټه کچې درمل دی او یو څو ډوله درملونه دي چې هر ناروغي لپاره ورکول کیږي د البته د ازادي راډیو د زین اوریدونکو تازه شکایتونه دي چې ازادي راډیو ته کړې دي په همدې حال کې بیا د عامه روغتیا وزارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې دوی دغه موسمي ناروغي د درملنې او مخنیوي لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونه هم تر سره کړی او د غرازې په ولایتونو کې سیمینارونه تر سره کړی دي خو د ډاکټرانو سپارښتنه بیا ده چې باید پاکوالی نظافت یا هایجین ته ډیره پاملرنه وشي ځکه هوا تاوده ده دوی وایي چې چیرته د ناروغیو نه مخکې ځینې تدابیر په پام کې ونیول شي نو د ناروغیو د اخته کېدو پیښې کموي دغه ټول وضعیت په داس حال کې دی چې یونیسف تازه په راپور کې ویلي چې دوی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 2500 شاوخوا روغتیايي مرکزونو له لارې د 2500 روغتیايي کارکونکو په وسیله باندې شاوخوا 40 میلیونه ماشومان او والدینو ته خدمات رسوي. یونیسف ویلي چې د نړیوال بانک د یوې موسسې د نړیوال بانک د یوې پروژې په رڼا کې دوی دغه خدمات رسوي، او یونیسف ټینګار کړی چې د نړیوال بانک دغه پروژه او د نړیوالو نورې مرستې د روغتیايي سکتور سره نه وینو، په افغانستان کې روغتیايي سکتور له سقوط سره مخامخ کیږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان لودین صاحب. اسد الله لودین و چې په افغانستان کې د موسمي ناروغیو د ډیروالي په اړه او د چولي حل تور باندې کسان ډېر ښه کیږي موږ سره تفصیل شریک کړو.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. د واګنر اجیرو جنګیالیو مشر یوګنی پریګوژن بیرته روسیې ته ستون شوی. دا چې ولې روسیې ته ستون شوی دی ورزو صفی الله ستانکزي ته چې تفصیل ورنوار.
ګویژن ترلاندې جلاوطنۍ وروسته روسیې ته تللی دی. دا خبره د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو نن په یوه غونډه کې وکړه.
تر هغه ځایه چې زه پوهیږم تر نن سهار پورې جنګیالي د واګنر خورا جدي جنګیالي په خپلو دایمي کمپونو کې دي. د یوګنی پریګوژین یا ویکتوروویچ پاړه کپوختي هغه په سن پیټرزبورګ کې دی. نن سهار هغه چیرته دی؟ کېدای شي مسکو یا کومبل ځای ته بتللی وي، خو د بلاروس په خاوره کې نشته.
دا لوکاشینکو چې ظاهرن په روسیه کې د اوکراینی کړکیچ مخاوني ولا کابو دوه اونۍ وړاندې د جون په درویشتمه د واګنر جنګیالیو د روسیې روستوف خارونی او د دې ډلې مشر ایفګنی پرګوژن خپل 15,000 جنګیالي موسکو ته ورمارش کړل. پرګوژن هغه وخت ویل چې غواړي د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف به یې واکه کړي، خو پرګوژن له دې هدف لاس په سر شو او خپل جنګیالي بیرته راوګرځول. د روستوف خار تصرف او موسکو ته د پرګوژن په قومانده د زرګونه جنګیالیو استولو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غوسه پارولې وه او پرګوژن یې په خیانت تورن کړ.
هغه څه چې موږ اوس ورسره مخ یو خیانت دی، غیر معقول تمایلات او شخصي ګټې په خیانت، دولتي خیانت او له خپلو خلکو سره او د هغه دلیل په وړاندې په خیانت تمامېږي چې د واګنر جنګیالیو او قمندانانو زموږ د نورو واحدینو او لیواګانو سره یو ځای ورته جنګېدلی او وژل شوي.
خو پرګوژن هغه وخت ځواب ورکړ او ویل چې د خیانت نه دی کړی، بلکې د دې خبره د پاوز ناسمه مشرتابه ده چې د اوکراین په جګړه کې زرګونه پوځیان مري او پراخې سیمې له لاسه وځي. د یوګنی پرګوژن جنګیالي د اوکراین په لومړۍ کرښه کې جنګېدل او د اوکراین ګڼې سیمې لاندې کړې. د واګنر د اجیرانو د ډلې د مشر ایفګنی پرګوژن وسلوال بغاوت په روسیه کې د ولادیمیر پوتین د څه باندې دوو لسیزو واکمنۍ ته یو جدي ګواښ بلل شو.
صفی الله ستانکزی و چې روسیې ته د واګنر د جیرو ډلو د ډلې د مشر یوګنی پریګوژن د ورستنېدو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. اوس به ورشو پاکستان ته چې هلته په کشمیر سیمه کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دی، خلک د اقلیمي بدلونو په وجه باندې ډېر شوي دي چې خپلې ځینې سیمې پرېږدي. بیا هم صفی الله ستانکزی ته ورسو.
د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې دا سیمه د ځینو لخوا د ځمکې پر مخ جنت په نوم یادیږي. د اوبو طبیعي سرچینې، کږې وږې لارې او له شور ډکو آبشارونو د دې سیمې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. خو د اقلیم بدلون نه یوازې د دې سیمې ښکلا، بلکې د اوسیدونکو ژوند هم ګواښلی. په وروستیو کلونو کې پرله پسې بارانونو، توپانونو، بې وخته واورو او د تودوخې زیاتېدو دې جغرافیې او اوسیدونکو ته زیان رسولی.
هغه سیمې چې په اوړي کې د څارویو څیړ ځایونه وو اوس په واورو پوښل شوي دي. په داسې حالت کې موږ نشو کولی ژمي ته د خپلو څارویو لپاره واښه زیرمه کړو، نو موږ باید دا سیمه پرېږدو.
په 2010 کال کې سیلابونو د شاوتنر دره کې ډېرې زیربناوې، فصلونه او د خلکو کورونه ویجاړ کړل. تیر کال هم همداسې وشول. سږ کال هم ډېره واوره ورېدلې او که د هوا په ګرمېدو سره د درې په سر یخچالونه اوبه شي، ښایي سخت سیلابونه دلته د خلکو کورونه ویجاړ کړي.
د تېر کال سیلاب پلونه، کورونه، کروندې او هر څه تباه کړل. سکال په غرونو کې ډیره واوره ورېدلای ده. که سکال د کلي پر سر کنګلونه مات شي او سیلاب راوځي، په دې کلي کې چې څه پاتې دي هغه به هم له منځه ولاړ شي. موږ په هیچ چا ته کې نشو کولای. موږ باید دلته د خدای په امید سره پاتې شو.
د قطبی سیمو هاخوا پاکستان کې ورستی څو کاله ډیر یخدانونه جوړ شوي. په مجموع کې اوزره یخدانه یا د کنګلین کمرونه یا کنګلین کمرونه چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات دي. د ملګرو ملتونو په وینا له 2008 کال راهیسې د کنګلینو کمرونو او غرونو د ویلیدو له امله په ګلګت، بلتستان او خیبر پختونخوا کې تر 3000 زیات نوي جهیلونه رامنځته شوي دي. له دې جملې څخه تر 1500 ډیر جهیلونه له خطر سره مخ دي او د دوی د اوبو د اوښتو په نتیجه کې به ښایي له 2 میلیونه ډیر خلک اغیزمن شي.
اوس به هم د سپورت دګر ته ورشو. ورزو بختیار ساحل ته.
السلام علیکم تاسو او ټول درنو لیدونکو اوریدونکو ته هرکلی کوم. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د کرکټ نړیوال جام ټرافي به افغانستان ته هم ورول شي. یادې ادارې نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه ټرافي به د سپتمبر میاشتې په 18 نیټه افغانستان ته ورول کیږي. کرکټ بورډ وایي یو ځل بیا به دغه ټرافي د افغانستان په بیلابیلو تاریخي ځایونو او ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. په لومړي ځل په 2019 کال کې یاد ټرافي افغانستان ته وړل شوی و چې پر کابل سربیره بامیان، کندهار او هرات ولایتونو ته وړل شوی و. اخو د بنگلاديش لوبډلمشر تمیم اقبال له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. هغه نن په رسنیز کانفرانس کې وویل چې دای وروسته شی بي دی او له اوسه له نړیوال کرکټ سره خدای پاماني کوي. تمیم اقبال په وروستي ځل د افغانستان پر وړاندې 13 ورځې په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبید چې هغه د فضل حق فاروقي لخوا وسوځید. نوموړی په دې لوبلړۍ کې د افغانستان پر وړاندې لوبډلمشر هم اوس به نو د بنگلاديش کرکټ بورډ اداره پریکړه کوي چې نوی لوبډلمشر پاتې 2 سیالیو ته اعلان کړي. تمیم اقبال 14 کاله د بنگلاديش لپاره نړیوال کرکټ وکړ چې تر 15000 زیاتې منډې په یو ورځنیو ټیسټ او شل ورځو سیالیو کې وکړي. هغه د بنگلاديش د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی شمیرل کیږي. اخواته د استرالیا او انګلستان ترمنځ دریمه ټیسټ سیالي نن د انګلستان د لیډز په هډینګلی لوبغالي کې پیل شوې ده. دا د ایشیز لوبلړۍ دریمه سیالي ده چې 2 سیالۍ استرالیا ګټلې دي. او د کرکټ نړیوال 50 اوریز جام د لارموندنې په پړاو کې نن تر ټولو مهمه سیالي د سکاټلند او نیدرلند ترمنځ پیل شوې ده چې ګټونکي لوبډله به نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کوي.
دا پښتو خبري مجلې پای ته ورسېدو. ورزو په پای کې ساسي پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان الله حمدر دم جلال آباد خار څخه. آزادی رادیو ته دغه پیغام د چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا سلور اتاق کور وي 10000 افغانۍ، 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه تیاره کې پات کیږي. موږ افغانان دا سينه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کشه دې اره کم مکتب دې خپل چاپیریال ورته جوړ کی، خپل نصاب دې ورته برابر کی، خو بالاس په اره کم سي دې جوړي خزدا کړو ته دې اجازه ورکي. رزو ته د حجاب امر وکي شدې دي ارڅونه سیدی پاغه برخه کې محدودیت ته پر لګی هغه دی پر ولګی خدا غ د افغانستان په ګټه نه ده د تعلیم زندول
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې باندې په نور دولتو کې لا دی پاکستان کې لا دی په ایران کې لا دی زموږ د افغانستان خلک در د دری بدر سپدوانان ټکور ټکور سوشل ګال په جنگو کې لواړه اوس په ایران پاکستان ته په تاریخ په سیروان یا وری بندیان دی